السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوی زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې یم. په دې خبرونه کې زموږ د سر موضوع د چارسدی په باچا خان یونیورسټي د وسلوالو برید دی. په دې اړه به د پیښې د عیني شاهدانو خبرې او د کارپوهانو نظرونه واورئ. د مشال ریډیو مجله هم 19 پروګرام عوام لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه د شاهین بنیری نه اورئ.
ستړی مشه روم د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا په چارسده کې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو په ډزو کې د زده کوونکو استادانو په ګډون لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او نور یو شمېر ټپیان شوي دي. اسلام آباد به د فروری په شپږمه نیټه افغانستان کې د سولې په اړه د څلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربه وي. او ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت سخدریزي ډلې په عراق کې د ښځو او ماشومانو په ګډون خواوشا 3500 کسان غلامان کړي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په چارسده کې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو په ډزو کې د زده کوونکو او استادانو په ګډون لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او نور یو شمېر ټپیان شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت پخوانی وزیر او د اسمبلی غړي شوکت سبزي رسنیو ته ویلي چې په دې برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت مشال لیرو ته ویلي چې په پوهنتون کې 3000 هلکان او جنکې زده کړې کوي. د پوهنتون یو کارکوونکی حیات روغانی د پیخه پاړه مشال ریډیو ته صدا سوول
پولیسو خبرې شروع شوې ده. د یونیورسيټي د کوم سکیورټي ګارد دی هغه کې څلور کسان جوبل دي او یو هغه ته راغلی نیولې وو. د دوی سره هغه تا د ګولا ورسره لیکو موږ چې کوم عملیات وو کوم سټوډنټانو هغه مشرو سټوډنټانو سم باندې په اصل کې د شپږو وسو پر مشهور بالکل چې ګاتونه مو څه په بمبو ما د مخې نور د بلاستو شول سکیورټي ملګرو ولا د هغه کنفرم کړي ګرمیټ دی.
د پاکستان د فوج وان جنرال آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي او تر اوسه څلور بریدګر وژل شوي دي. په جمرود کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو جنازې تیر ماښام په خپلو کلو کې وشو. د دوی جسدونه خاورو ته وسپارل شو. په وژل شوو کسانو کې د خاصدار ځواک لاین افسر نواب شاه، خبریال محبوب افریده او د باړې ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي هم شامل دي. په برید کې ټپي شوي د لیبي ځواک ظهیر احمد مشال ریډیو ته د پیخه پاړه ویل
د ټریفیک سپارډ اټینډنس مونږه خلو سهار وختي هغه سلسله کې زبار وروتم کرغانو مارکیټ ته نو بس هغه کې بیا یک دم د واقعیا را پیښه شو. زما خپا کې غټ فرق راغله، هغه ماته شوی هغه پلیستر شو او لاس مې نه هم بس هر طرف ته ویرانی و او ها هوا چغې و بد حال و جی. بیا په موقع باندې داسې خلکم پرشرایز وو، داسې کویک ریسپانس هم نو مطلب ریسک کویک نو چې څوک مخه لراتلی نشول.
د چارواکو په وینا په دې ترهګر برید کې یو لستنه وژل شوی او 40 پکې ټپیان شوی دي. درې بیلابیلو وسلوالو ډلو د برید پړه منلې ده. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي او هیله څرګنده کړې چې لږ ځر به د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې بیا ښه شي. وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ د هواري لپاره تر سعودي وروسته ایران ته تللې. تېره ورځ په تهران کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدنې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل
یہ بڑا ایک مقدس مشن ہے.
دا یو ډیر مقدس مشن دی او زما په خیال پاکستان ته پکار دی چې دوه اسلامي هیوادونو ترمنځ د معاملاتو د حل کولو په لړ کې دا ډول ډول تر سره کړي او مخلص حل ځلې وکړي چې موږ لګیا یو تر سره کوي. سعودي عرب زموږ د موقف او کوشش تعریف کړي او همدارس تهران زموږ هڅې ستایلې دي. نو ما په دوه هیوادونو کې زموږ د وختنې په اړه مثبت ځواب موندلی دی. دا یو داسې وخت دی چې موږ د یو ستر دښمن سره جګړه کوو چې هغه ترهګري او سخت دریځي ده او موږ به دې جګړه کې هله کامیابیږو چې موږ ټول یو موټی او متحد شو.
د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته لاغي خراب شوې چې سعودي په هغه هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر د جنوري په دویمه نیټه اعدام کړ. په پیښور کې د مدني ټولنې غړو د وړوکوالي د ودونو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر په وروستیو څرګندونو نیوکې کړې دي. د پښتونخوا سیبل سوسایټیز نیټورک په نوم د مدني ټولنو د اتحادیې مشر قمر نسیم تېر ورځ په پیښور په سلب کې یوې خبرې غونډې ته د وینا په وخت ویلي چې د کم عمرۍ د ودونو ختمولو په لړ کې نوې ستونزه اسلامي نظریاتي کونسل راپورته کړې ده. سند او پنجاب صوبو کې د واده لپاره د عمر د حد ټاکلو قانوني مسودې منظورې شوې دي، خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې سیاسي او مذهبي ګوندونه لا په دې لړ کې په یو قانون منظورولو نه دي سلا شوي. اسلام آباد به د فروری په شپږمه نیټه افغانستان کې د سولې په اړه د څلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربه وي. د افغانستان او پاکستان په ګډون د چین او امریکا غ چارواکي چې د سولې په اړه د خبرو لپاره په یو نقشه کار کوي وایي چې دوی به د فروری د میاشتې په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې راغونډیږي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په عراق کې د ښځو او ماشومانو په ګډون خوشا 3500 کسان غلامان کړي دي. دا راپور چې پرون خپور شو وایي سخت دریځې ډلې داسې کارونه کړي چې کیدی شي د جنګي جرمونو د انسانیت پر ضد د جرمونو او د ټولوجنې برابر وګرځي. د بشري حقونو په اړه د ایران او عراق لپاره د ملګرو ملتونو د مرستیال مشن د های کمشنر لخوا خپور شوی دی راپور کې ویل شوي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د جنسي غلامۍ په شکل کې په ښځو او ماشومانو تشدد ته دوام ورکړی دی. د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې تېره اونۍ په بغداد کې لا درک شوي وو په عراق کې د یوې ایران پلوه شیعه ډلې لخوا تښتول شوي دي. رویټرز خبري ایجنس لیکي دغه معلومات د عراق او امریکا د دوو استخباراتي تحقیقاتو پر اساس ورکړل شوي دي. له 2011 کال راهیسې چې د امریکا پوځي ځواکونه له عراقه وتلي دا ړومبی ځل دی چې په عراق کې امریکایان تښتول کیږي. او په داسې حال کې چې د سویټزرلینډ په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډه کیږي د غربت پر ضد مبارزه کوونکي یوې ادارې اکسپیم په خپل راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې 28 مالدار خلک د نړۍ د نیمې آبادۍ نه ډېر مال دولت لري. په ډیوس کې کیدونکي د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې د سلویښتو هیوادونو مشران برخه اخلي. دا غونډه به د جنوري د میاشتې تر 23 نیټې دوام لري. دغه خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال احمد الله وړاندې کوي.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو بخنه غواړو د سې تکنیکی ستونزې لوجې تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بې نشي وړاندې کولې او کوشش کوو چې په راتلونکو خبرونه کې درته بیا وړاندې کوو. په روانه خبرونه کې به واره د خیبر پختونخوا په 400 کې په بچا خان یونیورسيټي د وسلوالو په برید کې ګڼ کسان وژل شوي دي. د دفاعي چارو پوهان وایي چې باید د وسلوالو پر ضد ریاستي ادارې خپل ذمہواری پوره کړي.
پختونخوا ولس په کار ده چې د ریاست سره صفا ستره خبرې وکړي چې دا به تر کومه وي او دا به پختونخوا کې روان وي.
د جمرو د پرونی ځانمرګ برید د وژل شوو کسانو مړي په خپلو کلو کې خاورو ته سپارل شوي دي. په پیښه کې یو زخمی شوی تن وایي
زما خپل کې غټ فرق راغله هغه ماته شوی ده هغه پلستر شو او لاس مې او بس هر طرف ته ویرانی و او ها هو چغې و بد حال و جی.
او نیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله کې بعد یو لیکوال طالب منګل د نوي کتاب په اړه وره
له مشمتوب نمی د موزونو کلمونو سره مینه و اوس مهال د شیرونو یو ټول ګلرم چې هغه چاپ شوی ده چې سپوږمۍ ژاړي نومیږي.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو په خبرونو کې څنګه چې تاسو اوریدل د خبر پښتونخوا په 400 کې په بچا خان یونیورسيټي د وسلوالو په ډزو کې ګڼو کسانو ته مرګ شوبلا اوختی. دا وخت د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را سره د ټلیفون په کرخه دی. غلام غوث دا راته وایي چې دغلته د پیښې تازه حال څه دی چارواکي څه وایي؟
معلومات غلام غوز بخنه غواړم تاسو غلام غوز که تاسو لږ د خپل ځای بدل کو ځکه چې ستاسو آواز ډېر سم نه راځي اورېدونکي کېدی شي ستاسو په خبره پوره نه پوهېږي که تاسو راته یو ځل بیا وویل چې دغلته د مرګ ژوبله څومره اوښتې ده ځکه چې ستاسو آواز لږ کټ کټ راځي غلام غوز د تقریبا او چارواکي څه وایي تاسو وایئ چې زیاتره زده کوونکي استادان خو راوتي دي خو اسې څه ویل کېږي چې کوم زده کوونکي دغلته په یونیورسټۍ کې دننه بند پاتې دي او که نه ټول راوتي دي سیده ډیره مننه غلام غوث ته معلومات را کول اوریدونکو تاسو ته غلام غوث نو اوریدل چې د خیبر پختونخوا په چارسده کې په باچا خان په هنتون د وسلوالو په ډسو کې د چارواکو په خبره شل کسان وژل شوي دي دغه سی ویل کیږي چې د شپېتو زیات ژوبل شوي هم دي نن په دغه پهنتون کې د باچا خان امن مشاعرې په یو پروګرام هم کېده خو د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا پیښه ډیره وختي شوې ده نو ځکه په پهنتون کې کېدای شي چې دومره ډیر زده کوونکي په دغه مکانه وو او اوس د یو اوریدونکي بخنه غواړم د یو عیني شاهد حیات روغانی خبري اورو چې هغه د دې پیښې حال څنګه بیانوي
خیال کې خجی شپږ وو سو پورې او دا د جینکو هوسټل دی که دا لکانو دی حیات صاحب دا وسلوال چې کوم دي دا په دې تاسو هوسټل ته ورننوتي دي که نه د یونیورسټۍ نورو برخو ته هم ورغلي دي اوس تاسو د ډزو اوازونه اورئ دغه ځای کې که نه د مکې هم ورسره روانې دي نو دا څه نوعیت والا دماکی دی آیا دا د کریکر ټایپ دی که نه د هینډ ګرنیډ ټایپ دی خلک ولي که نه ځانمرګي چاودنې تاسو ته څه شی داسې په نظر باندې راځي
زما
پاسوند خیال دی چې یار او کس خبره کوله چې ګرنیټ نه دی سکیورټی ملګری ولا ده هغه کنفرم کړه چې ګرنیټ دی
خ جی او دا فایرنګ چې کوم روان دی حیات صاحب نو دا د پولیسو او د خلکو ترمنځ روان دی کنا صرف د خلک فایرنګ کوي یعنی د پولیس او د آرمی د ستو پوزیشن دی اوس خو مونږ ته اطلاع دی چې د آرمی دستې مو رسیدي حیات خان صاحب تاسو د خپل ځان هم ډیر خیال ساتي او کدا راته په اخیری کې وایي چې تاسو د مرګ ژوبلې په اړه خو داسې تاسو څه په سترګو لیدلی نه دي یا مساورېدلی خو نه دي چې څومره یا څوک وژل شوي دي یا څوک ژوبل شوي دي
تاسو د چارسدې د باچا خان یونیورسټي د وسلوال برید حال د یو تن حیات روغانی نه اوریدو اوریدونکو نن د خبر پختونخوا په چارسده کې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو په برید کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې شل تنه وژل شوي دي مونږ هڅه کوو چې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان طرف ته لاړ شو دا غنه هغه دا وخت په هسپتال کې موجود دی او دا غنه تازه معلومات واخلو چې غلطه د مرګ ژوبلې شمیره څومره ده خو اوریدونکو د دفاعي چارو پوهان وایي چې باید د وسلوالو پر ضد ریاستي ادارې خپله ذمهواري پوره کړي او دې لړکې باید اولس لپکار ده چې هغوی هم خپله ذمهواري ترسره کړي او ریاست سره په دې اړه خبرې وکړي زموږ همکار هارون بادشاه د دفاعي چارو پو خادم حسین سره د نننې پیښې په اړه مرکه کړې ده هغه وایي
دا یو قسمه علامتی اٹیک په نان وایلنس یا په عدم تشدد خو دغه اٹیکونه څومره چې مخکې په شا شوي دي داسې به دې پېر هم په شا کېږي دویمه خبره د ریاست د ذمهواری ده که نه چې ګیر چاپېره پوسټونه چې پوسټونه دي څنګه داسې وشو چې دهشتګرد را ننوتی شو د درېیمه خبره دا ده که نه چې ریسپانس ورته څنګه وو د سهار 2 بجو نه دا اٹیک شروع دی حمله شروع ده او زما خلک چې ګینټې نه زیاته تېره شوه چې پولیس راغی او د 3 ګنټو نه زیات تېره شوه چې بیا فوج را رسېدل نو کویک ریسپانس یونټ چې څومره خرچ شوی دی هغه چېرته دی د څلورمه خبره دا ده چې پروینشل ګورنمنټ چېرته دی
نو ډاکټر صاحب د سیمې زده کوونکي او دغه راز عام خلک تاسو څه وایي چې د ترهګرۍ دغه پیښې به څومره اغېزمن کړي وي او هغوی ګڼې کولی شي چې د یو ښه راتلونکي لپاره هیلې ولري
داسې ده کنه چې د علم په ځای ګزار کول مطلب دا دی چې د ټول وطن کې یره خورول هغه یره دومره زیات خوره شوه چې زما خلک چې د څومره پوهنتونونه په پښتونخوا کې دي په 400 خوا شوه چې څومره د پوهنځیونه دي څومره سکولونه دي هغه ټول د یره نه بند شو یا بند کړی شو دویمه خبره ډېر زیات وضاحت سره مخې ته چې راځي هغه دا دی چې پاکستان ریاست د یو نیم کال نه دا خبره کوي د جون 2014 نه چې موږ به د اخیری دهشتګرد پورې به جنگ رواني د دې مطلب دا دی چې دهشتګرد باندې خو کېدی شي لږ ډېر حمله کوي خو د دهشتګردۍ سوچ یا دهشتګردۍ باندې حمله نه کوي یعنی دهشتګردي یا د یری کاروبار هغه شان روان دی د جنگ اقتصاد هغه شان روان دی زما خیال دی چې پښتونخوا ولس به اکار ده چې د ریاست سره صفا صفا او صفا ستره خبرې وکړي چې دا تبدا به تر کومه وي او دا هم پښتونخوا کې رواني او دا پښتونخوا کې صرف ولې رواني دلته څه چل داسې شوی دی چې تاسو مسلسل دلته بارو دځوي
اوریدونکو تاسو د دفاعي چارو په ډاکټر خادم حسین مرکه اوریدله چې زموږ همکار هارون باچا ورسره د چارسدې په باچا خان یونیورسټي د نننی برید په اړه کړې وه او اوس را سره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان د ټلیفون په کرخه دی شبیر جان دا راته وایي چې دا وخت تاسو په کوم هسپتال کې یې او د غلطه چارواکي څه وایي چې د مرګ ژوبلې شمیره څومره ده
د کوم د باچا خان پوهنتون د هغه بهار ولاړ یم دې ځای کې خو چې کوم سرکاري او شمیره ده د خیبر پښتونخوا چې کوم صوبایي وز شاه فرمان په خپل اصلاحات وکړو مشهور چې په زده کوونکي هم شامل دي د عملي کسان هم دي او د پوهنتون چې کوم سکیورټي یا څوکیدار څوکیدار هم ټول شامل دي. ډېر علاوه وایي چې نور د څلوېښت پورې کسان ژوبل دي چې په دې کې ژوبل کسانو کې سخت ژوبل هم دي، معمولي ژوبل هم دي، چې هغه چا سړی هسپتال ته د پېښور له ډېرې روغتون ته او دارنګ د مردان میډیکل کمپلیکس ته وړل شوي دي. جی
سمه ده، ډېره مننه شبیر احمد جان د معلومات راکولو. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خبري جنسې پولیټیکل چارواکي وایي چې د جمرو د پرونی ځانمرګي بریده بچل شو کسانو مړی په خپل کلو کې خبره تاسو پارل شوې دي. په دوی کې د خاصدار ځواک د یو لاین افسر نواب شاه او د سیمې د یو پیژندل شوی خبريال محبوب افریدی ترڅنګ د باړي د ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي هم شامل وو. نور تفصیل د فرهاد شنواری ناورو.
د جمرود د خاصدارو ځواک لاین افیسر نواب شاه پریدی جنازه په شاکه سیمه کې او د خبریال محبوب پریدی جنازه په برکمبرخیلو باډه کې ترسره شوه چې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکو ځایي مشرانو او خبریالانو پکې ګډون وکړ. همدارنګ په دې پیښه کې د باډې د ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي اتویشت کلن شاه فیصل پریدی، د نوموړي کورودانه او شپږ کلن زوی شازیب هم وژل شوی دی. دغه کورنۍ د باډې نه جمرود وزیر ډنډ ته را رسېدلې وه چې د دغې برید ښکار شوه او د شپږ کلن شازیب یو ډېر زړه بوګنوونکی تصویر په سوشل میډیا خپور شو چې دی پکې په وینو سور په سړک پروت دی او بنیان یې په چرو سوری شوی او په لاس کې یې د لسو روپو یو لوټ هم نیولی دی. خلکو پرې سخت خفګان ښکاره کړی دی او ویل کېږي پلار یې یو غریب مزدور وو. د جمرود په دې پیښه کې د جوبل کسانو درملنه په پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې روانه ده او هلته یو جوبل شوی تن بادشاه ګل مشال ریډیو ته وویل
زه روان وم، کارخانو پټک باندې را شوه، بس ځان ته خبر نه شوم، یو دم ډز شو، دمکه وشوه او بس ور ولګېده، یو مې د خپا زخمي ده، یو مې سر لګېدلی، اوس مې اکسرې وکړې، چارې پکې دي، نومون پرایویټ وکړی، نو دا غواړو چې سہولت وي، علاج ښه کېږي.
د لیوی ځواک ظهیر احمد هم پکې جوبل شوی او د دغې پیښې په اړه یې وویل
د ټرافیک سکواډ اټینډنس مونږه خلو سهار وخت دی، هغې سلسله کې زه بار ووتم کرخانو مارکیټ ته، نو بس هغې کې بیا اکدم دا واقعه را پیښه شوه. زما خپا کې غټ فرق راغله، هغه ماته شوې ده، هغه پلستر شو او لاس مې دی، بس هر طرف ته ویرانی وه او ها هو چغې وې، بد حال و جی، خلک هم پریشرائز وو، داسې کویک ریسپانس هم نه وو، مطلب ریسک کویک نه وو چې څوک مخې لا راتلی نه شول.
او یو بل جوبل شوی تن کاشف زیاته کړه
کرخانو لا راتلم د کار له او بس دلته داسې پوسټ لره ورسو ځکه یو زوردار دمکه وه، نور بس بیا یغ نه باد زه نه یم پوه شوی. زما په خیر بس یو دوه ځای معمولي زخمي ده، عمر نه زخمی شوی ډېره، خو بس شکر د خدای بس کړی یو.
د خیبر په جمرود وزیر ډنډ سیمه کې د دغې پیښې پړه لشکر اسلام وسلوال ډلې او تحریک طالبان شمالي وزیرستان ډلې په ګډه په خپل غاړه اخیستې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو نشت خاوری د پاره د سړي سر دا ورته څه نشکاری دو.
آیا جنگ د دې خاوری قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد تمدن چې دا زم خاوره کې حاکم پاتې شوی دی، بیخي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړې، نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ سره پورته شوی کړکیچ ته هوارول لپاره تر سعودي وروسته ایران ته تللی ویلي چې د دواړو هیوادونو حکومتونو په دې لړ کې د پاکستان هڅې ستایلي دي او هیله څرګنده کړې چې ډېر زر به د تهران او ریاض اړیکې بیرته ښې شي. نوموړي هم همداراز ترهګر او سخت دریځي د سیمې د هیوادونو ګډ دښمنان بللي او پر ضد یې د ګډو هڅو د پرمخ وړلو په خبره ټینګار کړی دی. نور تفصیل د سبیل الله شفق په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي ترمنځ د کړکېچ داوري غوښتنه کړې او هیله یې ښودلې چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې شخړه هواره شي. نوموړی همداراز وایي ایران له سعودي سره د تعلقاتو ښه کولو ته لیوالتیا ښودلې او په نږدې راتلونکي کې به پاکستان او ایران د دې لړۍ د څارلو لپاره ځانګړي استازي وټاکي او په خبره یې چې له سعودي مقاماتو سره به په دې اړه خبرې وکړي او وایي به هم د استازي ټاکلو ته وهڅوي. دا څرګندونې صدر اعظم نواز شریف د سېشنبې په ورځ په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وکړې. ښاغلي شریف ویل چې پاکستان د ایران او سعودي ترمنځ په رامنځته شوې شخړې اندېښمن دی. د دې شخړې هوارې سپېڅلی مشر نوبالوې ویل چې سیمه دا مهال د ترهګرۍ او سخت دریځې ناورین سره مخ ده چې پر ضد یې باید شریکه جګړه وشي. دا یو ډېر مقدس مشن دی او زما په خیال پاکستان ته پکار دی چې دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ د معاملاتو د حل کولو په لړ کې دا ډول ډول ترسره کړي او مخلصې هلې ځلې وکړي چې موږ لګیا یو ترسره کوو یې. سعودي عرب زموږ د موقف او کوشش تعریف کړی او همداراز تهران زموږ هڅې ستایلې دي. نو ما په دواړو هیوادونو کې زموږ د غوښتنې په اړه مثبت ځواب موندلی دی. دا یو داسې وخت دی چې موږ د یو ستر دښمن سره جګړه کوو چې هغه ترهګري او سخت دریځي ده او موږ به دې جګړه کې هله کامیابیږو چې موږ ټول یو موټی او متحد شو. پاکستانی پوز مطبوعاتی دفتر د سېشنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوز لخکر جنرال لاهي شریف د ایران له دفاع وزیر سره لیدلی او په دوه اړخیزو او د سیمې په امنیتي وضعیت ورسره خبرې کړې دي. خبر پاڼه کاږي ښاغلي لاهي شریف ترهګري یو نړیوال ګواښ بللی چې د سیمې د ناکرارۍ پوره وړتیا لري او د مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی. دا یادونه ورده چې د سعودي او ایران تعلقات تر هغه وروسته خراب شول چې ریاض یو شیعه عالم باقر النمر اعدام کړ چې مظاهره چیانو یې پر ضد په تهران او مشهد کې د سعودي پر سفارت او قونسلګری برید وکړ او هغه یې وسېزل. د دې پیښې په نتیجه کې سعودي سملهوالو له ایران سره سفارتي تعلقات پرې کړل او ورسره بحرین، سودان او کویت هم له تهران سره خپل ډیپلوماتیک تعلقات وځنډول.
په داسې حال کې چې د پاکستان د سند او پنجاب صوبو اسمبلو د واده لپاره د هلک او جینۍ د عمر د حد ټاکلو لپاره قانوني مسودې منظورې کړې دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو غړي لا هم په دې اړه د یو قرارداد پر راوړلو نه دي صلاح شوي. تېره ورځ په پېښور کې مدني فعالانو د اسلامي نظریاتي کونسل په بیان هم نیوکې کړې دي او چې هغې وایي د الک او د جینۍ د عمر د حد ټاکلو لپاره قانوني مسوده ناسمه ده. نور تفصیل د غلام غوث په دې ریپورت کې اورو.
د قانوني چارو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی معاون خصوصي عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې په وړوکوالي کې د ودونو د مخې نیولو لپاره د سزاګانو سختولو او د واده کم نه کم عمر اتلس کاله ټاکلو په لړ کې د پختونخوا د اسمبلی ټول ګوندونه یو نظر نه لري.
چونکہ دا یو جنہیں شناختی کارڈ جوڑی گی اٹھارہ سال کی پکار دے چاہ جنہیں کمی ہوا تھا ایک دے دام اٹھارہ کال سی سان اچھے جموں گا اسمبلی کے سیاسی پارٹیاں نے دی موں غور چ دے ایج باندې متفق شي.
هم په دې لړ کې 13 ورځ په پېښور پریس کلب کې د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک په نوم د مدني ټولنو د سوري لاندې په یو خبری کانفرنس کې د یادې ټولنې مشر قمر نشیم مشال ریډیو ته وویل چې په کومرۍ کې د ودونو د مخې نیولو په لړ کې نوې ستونزه اسلامي نظریاتي کونسل راپورته کړې ده او د یادې ادارې مشر د واده لپاره د عمر یو حد ټاکل او د دې لپاره قانون سازي کول غیر اسلامي ګرځولې دي.
په خرطوم کې او په قاهره کې چې کوم د اسلامي ممالکو کانفرنس شوی او په هغې دواړو کې ډیکلریشن پاس کړلي وو چې په مسلمان ممالک چې کوم دي هغوی به په خپل خپل ملکونو کې د کم عمرې د واده د ختمې حوالې سره کوم څېدن اقدامات کوي. نو د شیراني صاحب دا وینا چې د بچپن یا د کم عمرې چې کوم واده دی دا اسلام سره موافقت کې دی او د دې خلاف خبره کول ګناه ده. نو دا موږ د پاره چې کوم دی باعث تعجب دی.
د ماشومانو د حقونو لپاره په قبایلي سیمو کې د کارکونکو یوې مدني ټولنې مشر زرعلي خان اپریدی وایي په کم عمرۍ کې د ودونو د مخې نیولو لپاره هغوی په قبایلي سیمو کې هم خپلې هلې ځلې توندې کړې دي.
پټا کې موږ یو کمپاین شروع کړی دی. نو موږ پوسټ کارډ ساين کوو د خلکو نه او هغه بیا موږ نواز شریف ته او قومي اسمبلی ته لیږو چې دا ماشومان عمر د 14 کالو پورې شي واده لپاره.
په سین صوبه کې د واده لپاره د هلک او جینۍ کم نه کم عمر 18 کاله ټاکل شوی دی او په پنجاب کې د هلک عمر کم نه کم 18 او د جینۍ 14 مقرر کړی شوی دی او په دې باندې د عمل نه کولو په لړ کې په سین او پنجاب کې سزاګانې سختې کړی شوی دی. خو د پښتونخوا صوبې لپاره د پښتونخوا د اسمبلی نه د داسې یو قانون منظورولو په لړ کې د قانوني چارو لپاره خصوصي معاون عارف یوسف وای
مونږه جی ای تم او مولانا فضل الرحمن کمیو ګروپ دی هغه تم او نور څو نه اسلامک پارټیز دی هغه تم مونږه ریکوست کړو چې مونږ سره یو ټیبل باندې کینې کې بیا بات کې شو کې احتجاج کې بیا مسئله مسائل جوړې نو مې چې آپس کې کینو او دې باندې خبرو کو بیا د بل پاس کوجی
د یادونه ورل چې د واده لپاره کم نه کم عمر د تل اسکاله ټاکلو لپاره د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند د تیر صوبایي حکومت په دور کې هم د قانوني مسودې منظورولو هڅه شوې و خو هغه وخت هم د پښتونخوا ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دغه قانون منظورولو نه و سلا شوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په پېښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. د شاهین بنیري نه بلند خبرونه وورو.
ستړي مشهره دی وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا په چارسده کې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو په ډزو کې د زده کوونکو او استادانو په ګډون لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. د پاکستان د طالبانو ډلو د دغه برید پړه منلې ده. د پاکستان د فوج ویان جنرال اسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي او تر اوسه څلور بریدګر وژل شوي دي. په جمرود کې په پرونی ځان مرګي برید کې د وژل شوو کسانو جنازې تیر مخام په خپلو کلو کې وشوې او د دې جسدونه خاورو ته وسپارل شو. په وژل شوو کسانو کې د خاصدار ځواک افسر نواب شاه، خبریال محبوب افریدی او د باړې ملک دین خیرو دیوی کورنۍ درې غړي شامل دي. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي او هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې بیا ښه شي. په پېښور کې د مدني ټولنو غړو د وړوکوالي د ودونو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر په وروستیو څرګندونو نیوکې کړې دي. اسلام آباد به د فروری په شپږمه نیټه افغانستان کې د سولې په اړه د څلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربه وي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت سغدریزې ډلې په عراق کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پاوشا 3500 کسان غلامان کړي دي. د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې 13 ورځې په بغداد کې را درک شوي وو په عراق کې د یو ایران پلوه شیعه ډلې لخوا تښتول شوي دي.
لن خبرینه هم د شاهین بنیري نوارې د لوریدونکو وس وخت شو دی د اونیسې خبرونې د مشال ریډیوي مجلې د خبرونه نجیب امیر جوړه کړې ده او نن په تکراری بڼه خبرې کې راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډیوي مجله د کلتوري هلوزلو اونیزه خبرونه
د مشال رادیوی مجلې په لومړی غنه کې موزه نجیب امیر هر کله کوم د خبرونه با سر له هم دیونه د هرې سه شنبه یا نه په ورځ په درنیمو او د هرې چهارشنبه یا شروع په ورځ په یوانیمه بجا اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به واوري دا پښتونخوا حکومت په خبر کې د راج کپور د حویلې دورانولو مخنیوي کړي.
قانون د موږ څخه انټیکوټی ډیکټ هغه مو دابه کې 75 سال سم بلډینګ وی اساره کې دی موږ هغه کیسو ډیمیجز کې یا کیسو ورانه کې قانون خلاف ورزي دا کې باټه جرم لا تری.
سید شاه سعود سره داغه په شاعرۍ غږیدلې یو میناوال وای هغه یو فلسفي شاعر دی.
نو دا خو د خلکو خوخه ده چې ماته سوي زر خو خپل نوم ځان باندې ما خو خپل تخلص هم نه دی د سی خوخ کړې ځان ته د خلکو مینا دا د مینې نه وای راته.
له خبريال شاعر او لیکوال طالب منګل نه باوري چې سپوږمۍ ولې ژاړي.
له مشومتوب نه می د موزونو کلمونو سره مینه وا اوس مهال د شیرونو یو ټول ګلرم چاغه چاپ شوی ده چې سپوږمۍ ژاړي نومېږي.
په غلنۍ کې د دوه نو کتابونو د مخکتنې غونډې ته هم سر ورخ کار کو.
امن په لمبو کې او په خار د لیونو کې د کې هیڅ قسم جمالیات نشته دی. خدا غو د امن د پاره داغه د شوق او د طلب دومره زور دی چې کله کتابونه یو سره ګوري نو په ټول کتاب لوستو باندې باغتنګ نشي.
دا به هم وره چې په دې روستیو کې کم پښتو کتابونه چاپ شوې دي. د دې تر څنګ مو نور ډیر خواږه هم په تاسو پیرزو دي دا ورېدو لپاره را سره اوسه. که هم د مشال رادیوی مجلې لومړی غنیتا خراشه تاسو به هر اونۍ په هم دی وخت دغه خبرونه اورئ. دا یو بل او نوې هڅه ده چې پترس کې موږ وړو د پښتونخوا، افغانستان او د نړۍ له مهمو کلتوري فعالیتونو تاسو خبر کو. کلتور د یو قام پیژندنه کوي، د ټولنې د یوې برخې د خلکو له ځانګړتیاو مخبروي او د انسانانو ترمنځ شریک خاصیتونه په ګوته کوي. انسان له پیړیو راهیسې په څه ناڅه شکل د خپل کلتور ساتندویه پاتې شوی. انسان که د خپل کلتور سره مینه لري، نو د نورو د کلتورونو په اړه تلوسې هم ورسره ملې دي. موږ هم د ژوندانه د نورو برخو ترڅنګ د پښتنو د کلتوري ارزښتونو د ځلولو او یو بل ته د رسولو په موخه د خپرونه پیل کړې ده. په دې خپرونه کې د پښتنو د ټولو سیمو پر سر لکه د سولې د مرغانو الوت کوو، اول ترې ځان او بیا تاسو خبرو. په داسې کولو به مو د یو بل له حاله ځان خبر کړی وي او له ډېرو هغو رواجونو به هم خبر شوي یو چې پخوا ترې نه و خبر. خو دا خپرونه به د شاعر، سندرغاړي، لوبغاړي، افسانه نګار، ناول نګار، سفرنامه لیکونکي، موسیقار او هر هغه چا سره تماس نیسي چې د کلتوري ارزښتونو پالنه کوي. په ژوند کې هغه خلک د بریا سره مخ کیږي چې د خپل کلتور سره مینه لري. نو تاسو هم د ځان سره مینه وکړئ، د خپل وطن سره مینه وکړئ او د خپل کلتور سره مینه وکړئ. نو که د شعر، نثر، کیسې، کلتور، ادب او کتابونو سره مینه لرئ، نو دا خپرونه خامخا واورئ. ډیر څه به پکې ومومئ، بیا ونه وایئ چې خبر نه و. په سر کې پامیر ساحل ته غوږ شئ چې د غونۍ فرهنګي خبرونه درته وړاندې کوي.
لومړی خبر دا دی چې د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال راډیو ته ویلي چې په پېښور کې د پرتوی راج یعنی راج کپور د خاندان د حویلۍ ورانولو اجازه به هیڅ حاله نه ورکوي، ځکه چې دغه حویلۍ لرغونی ارزښت لري او څوک یې د ورانولو حق نه لري. د هندوستان د بالیوډ د ځینو مشهورو څیرو تعلق د پېښور له ښار سره دی او د هغوی کورونه اوس هم په پېښور کې موجود دي. د پرتوی راج د دغه حویلۍ اوسنی مالک حاجی حسن قادر دی او دا حویلۍ یې په 1901 زیږدیز کال کې اخیستې وه. دی وایي زلزلو دغه حویلۍ زیانمنه کړې ده او دوی یې د ترمیمولو یا بیا رغولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په روانه اونۍ کې د مومندو په غلنۍ کې د یوې غونډې پر مهال د دوو کتابونو مخکتنه وشوه. دواړه شعري ټولګې دي چې تازه خپرې شوې دي. په دې کې د رحم شیرخان په ښار د لیونو کې او د اجمل شاه ارمانی کتاب امن په لمبو کې شامل دي. د پښتو ژبې پیاوړو لیکوالو په دواړو کتابو مقالې واورولې. د کره کتونکو په باور په دواړو کتابونو کې د پښتنو وسنی ناورینونه په مناسبه توګه انځور شوي دي. د افغانستان خوږ شبی شاعر حبیب الله زړسواند شینواری د خالی پر ورځ په جلال آباد کې په حق ورسید. نوموړی د ننګرهار په هسکه مینا کې 16 وړاندې زیږیدلی و. د پخوانۍ چکوسلوواکیا له نړیوال پوهنتون څخه د ژورنالیزم په څانګه کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې وې. نوموړی چې خوږ ژبه شاعر و، د وخت اکثرو هنرمندانو یې شعرونه ویلي او 15 کتابونه یې چاپ شوي دي. د تیره ورځ په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. د خیبر پښتونخوا د شانګلې شاپور سیمې لیکوال او شاعر فتح محمد خان په روانه اونۍ کې له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی د پېښې له پلوه ډاکټر و او د خپل مسلک تر څنګ یې ادبي خدمات هم د پام وړ ول. نوموړی د شعرونو درې ټولګې او یو ناول خپاره کړي ول. په سیمه کې د حافظ الپوری ادبي ټولنې په خپل یو پیغام کې د فتح محمد خان مړینه د پښتو ادب لپاره یو ستره سایه بللې ده. د ملکان د یوې پیژندل شوې ادبي ټولنې مرستیال لیکوال چې د مل په نوم هم پیژندل کیږي کلنی انتخابات ترسره شول. د نتایجو تر مخه عزیز خان ایډوکیټ د دې ادبي تنظیم سرپرست، بخت روان عمرخیل چیرمین، اقبال شاکر صدر، ساجد افغان نائب صدر او امجد علی خان پریس سیکرټر وټاکل شول. د پښتونخوا د ادبي تنظیمونو په منځ کې د ملکان مرستیال لیکوال مل ممتاز مقام لري. د افغانستان په ختیځ زلغمان ولایت کې فرهنګیانو د لیکوال، شاعر او د پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په ویاړ یو غونډه وکړه. غونډه د خنجر میډیا ګروپ په هڅو جوړه شوې وه او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه لسګونه شاعرانو، لیکوالانو، خبریالانو او چارواکو پکې ګډون وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی غونډې ته د ټلیفون له لارې وینا وکړه. نوموړي لال پاچا ازمون یو فرهنګي مبارز وباله او د هغه د ادبي او کلتوري هلو ځلو ستاینه وکړه. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی او نور لوړپوړي چارواکي هم غونډې ته ورغلي ول. په کابل کې افغان ادبي بهیر، په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر، او په افغانستان کې یو شمیر نورو ادبي تنظیمونو د پښتو د پیاوړي شاعر ارواښاد محمد صدیق پسرلی لومړی تلین د هغه د ادبي خدمتونو په یادولو سره ولمانځه. محمد صدیق پسرلی د افغانستان غزل ستوری ګڼل کیږي چې په هندي سبک کې یې شاعري کړې او د وخت نقادانو یې شعرونه کره او په تول پوره ګڼلي دي. ارواښاد صدیق پسرلی کال وړاندې په همدې میاشت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر د خپلو ځانګړو غونډو په ترڅ کې د لیکوال انجینر محمد فرید عاطف د علمي او مسلکي کتابونو د ژباړې په ویاړ غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی او مرستیال والی حنیف ګردیوال هم برخه واخیسته. غونډه د پیاوړي افغان لیکوال استاد محمد آصف سمیم په وینا پرانیستل شوه. لیکوال ستان امیر زهیر غونډې ته د وینا پر مهال وویل ختیځ ادبي بهیر ویاړي چې د شعرونو او افسانو ترڅنګ دا ځل په ساینسي موضوع هم د لیکوالو هڅې ستایي. او د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ څانګې په پېښور کې کلتوري میله وکړه. په دې میله کې فیشن شو، د پښتنو میرمنو لاسي صنایع، ښکلي هنرونه، د میرمنو سټالونه او د ماشومانو د لوبو نندارې وړاندې کړل شوې. ځینو ماشومانو پکې په اوښانو سورلي هم وکړه. د پښتو موسیقي، اتڼ او دیرې هم وښودل شوې. د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ اداره وایي د دې میلې موخه نړۍ ته د پښتنو د ژوند د ښکلي مخ ښکارندوی کول دي.
د اونۍ کلتوري او فرهنګي خبرونه مو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د زنو دغو خبرونو په اړه تفصیلي راپورونه هم لرو. د هندوستان په فلمی نړۍ کې کپور کورنۍ لوی نوم لري. د کپور کورنۍ لومړی تن چې بالیوډ کې پل کې خود پرتوی راج کپور نومېدو. که څه هم دوی له آرا پنجابي هندوان دي، خو د پرتویراج کپور پلار بشیش وارنات کپور په 1906 کال کې په پېښور کې د هغه مهال د هندي شاهي پولیس افیسر و. له هند او پاکستان تر جوړېدو وروسته کپور کورنۍ هند ته ولاړه او هلته یې په فلمي نړۍ بالیوډ کې له هغې تر دغې نوم وځلاوه. خو د پرتویراج کپور کور اوس هم په پېښور کې دی. د پښتونخوا د لرغونو آثارو اداره وایي د کور اوسنی مالک دا حق نه لري چې د راج کپور حویلۍ ونړوي یا یې ترمیم کړي، ځکه چې دا تاریخي اساسه ده. له پېښوره شبیرجان په دې اړه راپور لري.
دا خیبر پختونخوا د آثار قدیمی محکمې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال لیډو ته وویل چې د پرتوی راج د کپور خاندان دغه تاریخي کور د قانون مطابق لرغونی آثارو کې راځي، او د دوی د قانون مطابق چې کوم آبادی هم د 501 کال نه زړه وي، نو د هغې کې چې څه هم کار کول شي د حکومت نه به اجازت اخیستل ضروري وي. ولې د کپور خاندان دغه تاریخي کور موجوده مالک بغیر د اجازت د دې د نړولو کار شروع کړو، خو له دوی پی کار ودرولې دي.
کور گیر چاپیرا اوسیدون کې ځای خلک وایي چې باید حکومت دې کور ته خصوصي پاملرنه وکړي، ځکه چې د دوی په وینا دا یو تاریخي او ثقافتي ودانې ده او باید دا په خپل حالت کې محفوظ وساتل شي.
دا کور چې دی دا آثار قدیمه دی. دې ته خوشا چې دین ټوله پلازې جوړ شولې، زمونږ د پیدایش د مخ کې چې دین دا شی جوړ شوی دی. اوس که دا وران شي نو زمونږ راتلونکي نسل ته وسه پته لګي چې دلته سو وسنو رواج دلته دا دغه کور دی، دا د اربس کور و، دلته هغه شاته دا سونو تبیلم و، اوس پکې دین دا کبات پلازې پلازا جوړا شوی دا دلته دی سکول کې دی یو مندرمو او د پتریراج دا کور چې دی دا بالکل په هغه حالت کې دی حکومت ته خواست کوم چې دې ته خاص کر توجه ورکړي شي دا زموږ د علاقې د ثقافت یو نښه ده
بل خو دغه کور موجوده مالک حاجی حسن قادر وایي چې دا ډیره زړه آبادی ده دوی په نور لسوا یو کم او یایم کې دا اخستې وه ولې موجوده زلزلو دې دا ډیر زیان رسولی دی او د گاون خلک دوی راغلی وو او ورته ویلو چې زلزلو له وجې دا نور هم خطرناک شوی دی او ګیر چاپیره آبادی ته لوی خطر ده او باید یا خود د دې مرمت وکړي او یا یې لری کړي نو ځکه پکې دوی د نړولو نه بلکې د مرمت کار شروع کړي
د پامل
چې د خیبر پختونخوا د آثار قدیمی محکمې په ټوله صوبه کې 111 زړې ودانۍ قومي ورثه ګرځولې دي چې پکې د هندي فلم انډستری نامتو ستور یوسف خان اور دلیپ کمار په محله خداداد کې کور هم شامل دي ولې د کپور خاندان دا کور پکې لا تر دې دمه نه دي شامل
فلسفه او شعر ډیر کله د یو بل سره نه غاړي وزي او په پښتو شاعرۍ کې لږو شاعرانو په خپل شعر کې فلسفه ورګډه کړې ده خو ځینې غوره مثالونه هم ورته لرو چې انساني ژوند ته له جلا نظره کتلې دي دوی د شعر د پنځولو پر مهال ښایي په شعوري او یا هم غیر شعوري توګه باندې فلسفه کارولې وي د غنی خان شاعري له فلسفې ډکه ده او په شاعرۍ یې د ځان پوهولو لپاره ضروري ده چې سړی له فلسفې هم خبر وي په معاصرو شاعرانو کې سید شاه سعود خپل فلسفي خیالات په خپله شاعرۍ کې نغښتې دي موږ هم غوره وګڼله چې په دې موضوع ورسره خبرې وکړو نو سعود صاحب ستاسو په شعر باندې خبرې کوو ډیر خلک وی شاه سعود فلسفي شاعر دی تاسو ته ځان فلسفي شاعر ښکاري
نو دا خو د خلکو خوښه ده چې ما ته څه وایي زه خو خپل نوم ځان باندې ما خو خپله تخلص هم نه دی داسې خوښ کړی ځان ته د خلکو مینه ده د مینې نه یې وایي راته
صحیح سعود صاحب خو خلک وایي چې شاه سعود د فلسفي کتابونه ډیر لوستي یا پوهنتون کې ممدغه زده کړې کړي نو د دې اغیز د شاه سعود په شعر باندې هم دی
نو دا خپل ځان خو چاته نه ښکاري خپل لکه آینه تاجت کری د شاعر آینه خلک وایي چې زما مطالعه ورته شاته په چې کوم زما ذهن کې پرته ده هغه ورته زما شعر کې ښکاري نو حتما به وي رښتیا به وایي
رښتیا وای ځکه چې ګلاب ته خپل خایس اندازه نه کیږي
دغه څه ده خو فلسفه پر رښتیا ما لوستې پکې مستوي لرم هغې نه پس ته مې هم کتابونه لوستي خوښه مې هم ده ګرانه ده راته
شاه سعود صاحب کله چې یو شاعر شعر لیکي موضوع ضروری ده چې په ذهن کې وي کنه چې سم مخې ته راغله سه ذهن کې راووري د مغه به په پاڼه باندې لیکل کیږي
نه موضوع مهمه نه ده زما په خیال کې کیفیت مهم ده یو کیفیت سره احساس کې چې اوس طریقه لوړ یم مات سي لیکلو ته کې نه ځو اکثر یو لیکرو لیکم یو مصرو لیکم نور هغه ځان په خپل اساس دی بیا ز شعر نه لیکم لکه چې شعر لګیای ما لیکي کنه دا رقم یو احساس لږ
صحیح شاه سعود صاحب زمانہ بدلیږي په شعر کې هم نوېواله راځي په پښتو شعر کې نوېواله وینې تاسو د خپل شعر په اړه خپل بسنګ قضاوتو کې خپل شعر کې نوېواله وینې کې نه وینې شاوخوا د نورو شاعرانو په شعرونو کې څه نوې احساسوي
شاعر په نسبت یو څه اضافه کوي زما خو خپل دغه نظر دی هر شاعر د بل شاعر نه لږ بل رقم وی لږ ورته کنه د سلګ زه ځانم د سي د نورو شاعرانو له لګبل رنگي وینم او نور شاعرانو د ځان له لګبل رنگي وینم د تیر شاعرانو نه بل رنگي وینم په منه زمونږ د شعر په منه نک دي او لمبه د مرګ د سستر نه کا دان نه لرو په شعر کې ک لرو یې مغه ایتش نه کا دان نه دی بیا نورو سیزونو کې هم د سیکار کوي لکه څوک کیسه لیکي څوک شعر لیکي خپل ورسره د نقد مطالعه هم لري خو دغه پیمانه د په دغه باندې ناب کیږي زما خپل نظر چې اوسني کم شاعران زه په فیسبوک کې وینم یو څه کتابونه یې لولم نو ډېر امکانات لري بې حده بې شماره امکانات لري او راتلونکي وخت په دغه ښایي بیا چې دوی خپل امکانات ترسره کړي یو حده پورې ورسي یعنې دوی نه پسته زمانه چې کومه ده هغه به بیا دغه فیصله کوي چې د دوی شعر د تیرو په نسبت څنګه او د روانو په نسبت څنګه دی
سرو صاحب تاسو مخکې د فیسبوک یادونه وکړه تاسو هم په فیسبوک کې یو شاعر فیسبوک څنګه استعمالولی شي د یو شاعر لپاره ګټور دی فیسبوک تاوان ورته رسوي څنګه باید استعمال کی یو لیکوال یا یو شاعر
دواړه اړخه لري که نه یو اړخ یې دا زما ملګري وو دلته پېښور کې را سره وو بیا هغه وطن ته لاړل زه هلته تللی نه شم هغوی دلته راځي نه نو منځ کې داسې سر ورک وو خو د فیسبوک په برکت مې بیا وموندل رانه چاپېږه وي اوس لکه بیخي چې د هغې په منځ کې ناست کې مداسې احساسوم شعرونه پورته کوم خلک پرې نظرونه را کوي را ته ډاډګرنه را کوي څوک پرې نقد کوي لاره را ته وښایي دغه ټول شیان ورسره تړلي دي او دا ټول له ګټې دي مشاعره کې ته شاعران را غونډ وي که نه شاعرانو ته سړی شعر وړاندې کړي هغوی شعر سره علاقه لري پرې باندې نظر ورکړي دلته داسې خلک وي چې هغوی په شعر نه پوهېږي بس هغه یعنی هغسې نه وي چې څنګه مشاعره کې را ټول خلک وي دلته خو د ژوند د هرې برخې خلک موجود وي او ټول در سره ملګري وي د هغوی نظرونه هم ستا په وړاندې راځي نو پکې کله کله سړی داسې بلاریم کړي کله بې ځایه تعریف وکړي خلک ستاینه وکړي کله بې ځایه نقد وکړي داسې دغه بیا ښه اړخ نه دی
سماده او سعود صاحب اخیری کتاب مو چې چاپ شوی دی په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ
درد مرا نږدې کېږه دا نامه یې ده او تیر کال لکه چې چاپ شوی و او اسد دانش چاپ کړی دی او شته هغه سره هم شته خور کړی هم دی
او دا مسومه شعري مجموعه سعود صاحب
دا مې شپږمه شعري مجموعه وه
صحیح ده او سعود صاحب نو د خبرونه په دې برخه کې به تاسو نه یو غزل وورو د مشال رادیو اوریدونکي به ته خوان واخلي
ولې نه په سترګو خو که زه نظم ووایم درته د غزل په ځای
بالکل نظم به واورو
سمه ده د نظم نامه ده منافقت در سره څنګه وکړم کله چې تا سره خبرې کوم علمي بیان ته پکې نه ګورم علامتونه پکې نه کاروم د هنر زیان ته پکې نه ګورم پکې مې مخې ته ډېری پراته وي زه پکې چاڼو انتخاب نه کوم لپه ترې ډکه کړم او در یې کړم لکه د نظم یې حساب نه کوم خو ته په دغه کیسه نه پوهېږې ما نه غزل غواړې سندرې غواړې په کافیو مې ازادي کتلوي رانه رسمي شان ته خبرې غواړې ما چې زما خوښې ته نه پرېږدې نو بیا محبت در سره څنګه وکړم د خپل غزل په شان ته نه یم زه منافقت تر سره څنګه وکړم
د مومندو ایجنسی په غلنې کې د دوه تازه چاپ شو شعري کتابونو مخکته نه وشوه یو شعري مجموعه در هم شیر ریحان ده چې په خار د لیوانو کې او بل د اجملی شاه ارمانی شعري مجموعه ده چې امن په لمبو کې نومیږي پر کتابونو مقالو لوستونکو ویل دا چې پښتني سیمې جنگونو ځپلي نو ځکه په تازه چاپ شوو کتابونو کې د غمې جانان نه زیات د غمې دوران کیسه راخیستل شوې ده د مشال خبریال شاهنواز ترکزی نورحال راکوي
دغه کتابونه چې د یو نوم په خار د لیوانو کې د رحمشیر ریحان او بل د اجملی شاه ارمانی کتاب امن په لمبو کې لیکل شوی ور باندې ډېرې مقالې وویل شوې دغه محفل کې حیران مومن هم ناست او مشال ریډیو ته وویل
په دې سیمو کې چې کوم د جنگونو تیر شو د دغه په ضد باندې دلته چې کومه شاعري و دغه رنگ انداز دا ټول جدا شو اوسنی شاعر دا محسوس کړل چې دا کوم څه په دې سیمه کې وشو یا په کومه جامه وشو په کوم نوم وشو په کوم قباګانو کې وشو هغه علامتونه راخلی هغه ټکی راخلی او هغه خبره پکې کې چې ساو د پاره دا روغه ده دا غلطه ده
شمس محمد چې صحافي او شاعر دی هم په دغه کتابونو لیکل کړي هغه وایي چې دا د اوسنی پښتون شاعر لوی کمال دی چې کلام یې د پیغلی د حسن د تعریف نه وویس او د خج ژوند تیرولو اړخته راواړاوه
که تاسو دغه دوه چاپ شوي کتابونو ته وګورئ دا غیر دوه د نمونه نه بریخي امن په لمبو کې او په خار د لیوانو کې د هیڅ قسم جمالیات نشته دی خو دا غوي د خپل احساساتو دا غوي د فکر دا غوي د نظریه او د امن د پاره دا غوي د شوق او د طلب دومره
دومره زور دی چې کداغه کتابونه یو سړی ګوري نو په ټول کتاب لوستو باندې باغ تنگ نشي.
سید احمد صافی وای چې هغوی کله هم د پاکستان په کتابونو، میډیا او داسې نور د معلوماتو په ذریعو کې همیشه هغه خبرې لوستې چې د یو چا د مفاد دپاره لیکل شوې وي. حقیقت همیشه له پټ ساتل شوی.
لونګین په سینه پروت دی او تو ګولې یې په اور بلکې دا سینه فضول دي فضولیات دي. زما په خیال د پښتنو خلاف یو ډېر غټ سازش دی او د دې سازش مخنیوی به همدغه شاعران په ډېر خپلو شعرونو کې او دا به قام ته ډېر غټ غټ خدمت کوي.
نو حقیقت څه دی؟ دغه پوښتنه مې د په ښار د لیوانو کې د کتاب لیکونکي رحمشیر ریحان نه وکړه.
په شپې مې قتل کړي، سحر مې جنازې له راځي، زه د خپل کلي د مولا کیسه به څه ولیکم؟ بل د دې حالاتو په حواله باندې چې یو شعر دی چې تر څو چې د پښتون د کوره شر نه وي وتلی، نړۍ به په قلاره نه وي، هر ځای کې به شر وي.
په دې پروګرام کې د مهمندو باجوړ مردان چارسدي او د پېښور نه راغلي میلمنو هم خپل کلامونه وړاندې کړل او هم په دغه چاپ شوي کتابونو یې تبصرې وکړې.
سپوږمۍ د انسان سره تل یو ځای یون کړی دی. له تورتمونو څخه د انسان د ویستلو او تر منزله رسولو کې مرسته کړې ده. خو کله چې سپوږمۍ ژاړي، د انسان په زړه څه تېرېږي؟ د خوست ځوان شاعر، لیکوال او خبریال طالب منګل همدې خبرې ته متوجه شوی دی. سپوږمۍ ژاړي د طالب منګل شعري مجموعه ده. دی د خپلې شاعرۍ او لیکوالۍ په اړه داسې وایي:
زمانم طالب منګل دی، زه د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دلته په خوست کې مرکز کې اوسیږم. زه په 1990 کال کې زیږیدلی یم او دې نړۍ ته مې سترګې پرانیستې دي. دلته زیات وخت په ژورنالیزم او ادبي کارونو باندې تیروم. بېلابېلو غونډو کې، بېلابېلو بهیرونو کې ګډون کوم. خو اوس مهال مې وظیفه د غرغ ټلویزیون سره د نشراتو مدیر په توګه پرمخ وړم. همداشان په شیخ زاید پوهنتون کې د ژبو او ادبیاتو فاکولټی لولم. له ماشومتوب نه مې د موزونو قلمونو سره مینه وه. خو شعر مې نشو لیکلی او کله کله به مې د شعر غوندې یو څه ذهن کې ګرځېدل. خو د 2008 کال هغه کال و چې یو شعر مې ولیکه. خو هغې نه وروسته، یو څو کاله وروسته، مې بیا شاعري لږه څه ناڅه زیاته شوله او بیا مې نور شعرونه ونه لیکل. اوس مهال د شعرونو یوه ټولګه لرم چې هغه چاپ شوې ده مومند خپرندوی ټولنې لخوا په کابل کې خپره شوې، چې سپوږمۍ ژاړي نومېږي. په دې کې غزلونه او ځینې آزاد شعرونه راغلي دي. او یو بله نچاپ ټولګه هم د شعر په ډګر کې راسره ده. او د نثر په برخه کې مې بېلابېلې لیکنې لیکلي دي او خورې ورې لیکنې دي. او یو پکې نول دی چې هغه چاپ شوی دی، دوه پیغلې نومېږي. همداشان دوه نور کتابونه دي چې هغه تر اوسه پورې نه چاپ دي. او انشاءالله چې تمه لرم په راتلونکي کې به دا کتابونه چاپ کړم. غزل دی: لتانه بیا هېر شوي دي کاته په دیواله، لتانه بیا هېر شوي دي کاته په دیواله، زه سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله، بیګا د برانه پلندو زلفو کې ویده وې، بیګا د برانه پلندو زلفو کې ویده وې، راتلې مې د کوټې منستا اوبه په دیواله، لمحې بربادوما دیوی ورکې جیلخانې، لمحې بربادوما دیوی ورکې جیلخانې، اوباسم له وینو سره زړه په دیواله، کوله به مې هره شپه د ځان څوکیداری، کوله به مې هره شپه د ځان څوکیداری، سهار به اومم دغسې ویده په دیواله، بندي دي په کاغذ کې د میږیو تصویرونه، بندي دي په کاغذ کې د میږیو تصویرونه، روان دي د چا سترګو ته رانجه په دیواله، طالبه بې دیواله تسلي نه وتاوې، طالبه بې دیواله تسلي نه وتاوې، بیا غېږه راتاو کړې ده ړانده په دیواله، لتانه بیا هېر شوي دي کاته په دیواله، زه سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله، زه سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله.
د مشال رادیو ګلونو اورېدونکو مجله مو واورېده. که څه تبصره پرې کول غواړئ، په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0004 2021 سلیریش یو سل یویش. ستاسو زنو پیغامونو ته به په بل خبرونه کې ځای ورکو. تر بلې مجلې لوی الله مو مل.
مدرسه حسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی خبرونه مدرسه حسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسه خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ.